هناك جوار بسيطة فاهمنا لنا وكيف
تستخل لك بيضة خبال بطنشة بيضة وكاري خبال كنجي وكاري كبو تركي كبو كوركي بيضة خبال أشتك سكار وانيكي بيضة ناشخنة سكار وانيكي خبال دمانجي وبا خبال دمانجي وبا بياجة ديوه يكي أزمر پر پشتورگي بياجة دار دي أمر پر پشتورگي دبارا بيدا سويدا
کلالان وای چې د لوښو ترڅنګ په ودانوي کې هم د دوی تولید کاریږي چې ښه کیفیت لري او په ودانوي کې لسګونه کلونه دوام کوي
زموږ خرڅه چې ده دا په هیڅ وخت کې نه راځي لکه چې نه دا رنګ نه بایږي لوی مثال دا مشه بابا ګمبت د طالبانو په شپو کې جلا کوله او کلم په چکوشا د خوشي زند رئیس نه کړی نو په دا بازار کې ځانې پاکستانی او چینایي او دا خوشي دا د غنل د دوه مقامت نه لري مګز موږ خرڅه چې ده نو زموږ د دولت څخه د خوایشتي د خلکو څخه د خوایشتي چې باید خپل وطن شي کار کړي
د خلک چې په دا کوټي او په تعمیران او په مستان کې د پلاستیکي خښتې یا د پاکستان خښتې یا د ایران خښتې کاری د جرم سره ان سي سل کال دوام لري چې د ځای د بلډینګ د تعمیر په سل کال کې 200 کال دي دا دوام لري
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عز احمد عزیز د کلالي هنر خورا په خانه یو پرمختللي کې سبولي نو موري وای چې که څه هم دا 5000 کلن هنر پر ځای پات دی خو په دې ورستوي کې د نورو هیوادونو تر تاثیر لاندې دی او تولید د چین هند او پاکستان د خټینو لوښو جوړښت ورته سوی دی په عین حال کې کلالان او د دې هنر مینوال غواړي چې دولتي په ملي او نړیواله کچه د دوی د لوښو لپاره بازار پیدا کړي ترڅو د کندهاري هنر یوازې تر کندهار محدود نسی
د افغان څنګه تراشانو په وینا څنګه تراشي په ورستو کلونو کې وعده کړی ده د ډبرو دا کسبګر وایي موږ زینتی شیان او لوکي ورنه رغو په دیوالونو پورې لګو غولي پرې فرشو او د ډبر لیکونو لپاره استفاده ورنه کوو د دوی په قول په افغانستان کې تر ټولو مشهور او قیمتي ډبره د هلمند رخام ډبره ده تیر کال د هلمند رخام ډبره په کابل کې نموندل کېده کسبګر وبا د هرات سپینه ډبره د کابل غزک ډبره او د میدان تور ډبره کاروله د هلمند رخام ډبره د کان په باره کې زموږ همکار الیاس دایی له هلمند راپورټ راستولای دی و به ورو چې دا ډبره پر اختیام ډیر بهر صادریږي کڅنګ
شاوخوا 200 کیلومتر لري پر ودشته د ریک په منځ کې د دې شوخه نشین ورسولې په مربوطاتو کې د رخام له دغه کان څخه وړي او غټ ټوټې چې ځینې پټنونو ټنونو وزن لري د کراز او ستور موټرون په واسطه په ورځ ورځ لار وهي او په لشکرګا کې د سنگ رخام فابریکې ترول کیږي تر پرمنځلو او ټوټکول ورسته لدی خیرن او زنګ وهلي ډبرې څخه ډیر ښکلي توکي جوړیږي چې ډیر خلک پر د کور او دفترونو د شایسته لپاره زیات پیسې مصرفوي د رخام د ډبرې د سترکان کې سای وازي د غڅخه د شایسته توکو تر جوړولو پورې نه خلاصيږي د خانشین خلک چې دغه کان چارې له نږدې څاري ازادي رټوي ډېر ډلې په قانوني او غیر قانوني ډول د رخام له غره څخه د بری باربي بازه پاکستان ته او ځینې لشکره غاټوري
ما خپل منځکې لیدلې ده هغه ټول دغه د ضرورت په قرارداد وړي کېږي دغه د ضرورت سره قرارداد څو دی هغه دا چې نه دي چې په کاچاکو کېږي بیا دا قرارداد سره خلک غلط استعمال کوي هغه د مخنیوي د دولت ته چې باید دولت مخنیوي
طالب د خوړو کېږي د افغانستان د حکومت د خلکو د خواسه امر ورکول سوی دی وړي کېږي باریږي چې کس طالب زندي اخلي دا یو خو د حکومت یې زندي اخلي باریږي مخ پر پاکستان روان دي دا چاته درکه نه معلومه شي دا چا خرڅ کړی دي څوک یې خرڅي او حکومت یو غش دوه غش ته د بیلوکان او هغه د دې مټران وسول داخله کې ویوړل برته هغه خلک راي لس نور هغه دا خو چې هغه نو حکومت ورغلې دي نه پغن نو حکومت ورزي ولې د صحیح سب لري د پاکستان پر بارډر باندې دي
د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر خانشین او د شپور یوازې د رخام د ډبرو کان نه دی چې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي په دې ولادت کې د قانون د ریاست معلوماتو لمخې د نادرانه سرو په نوم قانون چې د لوټکو په جوړولو او ټومبوم کې ترې استفاده کیږي هم کلونه کیږي چې د غیر مسؤل وسلوالو او کچاکبر لخوا کیندل کیږي او پلس ورغلی عناصر په تور بازار کې پناچې زبې پلورل کیږي د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتلوی شواهد لري چې ځینې کسان د دولتي مسولینو په مرسته د یو قرارداد په واسطه پاکستان ته کچاکی او لشکرګاته قانوني ډبرې راوړي
دا شی اسناد او شواهد هم موجود دي او مشت خلک په شکایت باندې راغلي دي یو شرکت د سلو ټنو قرارداد کوي ولی بدبختانه باید وایو چې بعضی مسولین د دې سرلاین او دین لري د 1500 ټنه د ورځې استخراج وی ولی د دې قرارداد د سلو ټنه وی ولی دا سي اشخاص هم ستا چې په یو جواز باندې لس شرکتونه کار کوي
ویل کیږي څو ځله د دیشو ولسوالۍ د یو شمېر سیمو د ساتلو او درخام او نورو کانونو د کاچاک د مخنیوي لپاره افغان سرتیرو عملیات هم کړي دي، خو هلته د پوستو لپاره د تاسیساتو او تشاکو اوبو د نه موجودیت له امله بېرته پرشا شوي دي. د هلمند والي میرزا خان رحیمي ومني چې د سنګروخام د ډبرو په نوم مشهور کان د وسلوالو او کچاک برو په ولکه کې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل یوازې د دې کان غیر قانوني کیندنې نه دي، بلکې هغه کسان هم کان ته زیان رسوي چې د قرارداد له مخې د لشکرګاه د روخام فابریکې ته ډبرې راوړي.
دا قیمتي ډبرې ډېر ظالمانه استخراجېږي. که یو ټن دوی سالمه استخراجوي، لسو ټنه غیر مسلکي استخراجېږي او له بینې ځي. نو د دو پاک لپاره مشخص پروګرامونه موږ لرو. امیدوار یم په ډېر نږدې وخت کې څو میاشتو کې موږ کولی شو ډبرو له قاچاق نه جلوګیري وکړو او موږ مسلکي خلک سره قرارداد وکړو. قراردادو باندې باید تجدید وشي.
یوازې نامنی نه ده چې د دغه کان د ډبرو د قاچاق او ناقانونه کیندنې لارې هواره کړې ده. اوس چې د روخام د ډبرو فابریکه نیمه خصوصي او نیمه نورو هم دولتي ده، که څه هم ښکلي او نادره توکي تولیدوي خو بازار یې کم سوی دی. د فابریکې د یوې برخې مسؤول محمد لال کارګر وایي تر پخوا یې تولیدات منظم او ښکلي سوي دي، خو توکي یې ډېر بازار نه لري او د هیواد سوداګر هم نه دي توانېدلي چې د روخامو د ډبرو تولیدات د دنیا تر بازار پورې ورسوي.
ول یو چې دا نمانی د خارجي بازار دی چې دا اوس د افغانستان د خصوصا د هلمند وزن یو څه سره دغه ده ضعیفه ده. نه په دا خاطر خارجي بازار هم څوک تجار موږ ته داسې نشته کوي چې د خدای بغول سرمایه ګذاري وکړي او زموږ قرارداد وکړي او هغه بالاخره پر دې کار باندې ګټه مفاد واخلي.
کارګر وویل د کال یوازې د 50 ټنه ډبرې د رانیولو توان لري، خو که چیرې د ډبرې امنیت ټینګ سي ډېر سوداګر به په خصوصي ډول د هغې د پروسس لپاره فابریکې جوړې کړي. په دې فابریکه کې اوس مهال یوازې 60 تنه کار کوي. محمد لال کارګر وایي که چیرې بهرنی بازار پیدا کړي نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره کړي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې چې غرنۍ موقعیت لري د ډول ډول قیمتي ډبرو او د ډبرو د سکرو کانونه شته، خو د تیرو لسو کلونو ناامنیو له امله دا پریمانه کانونه او تر مځکې لاندې طبیعي زیرمې هم تر اوسه د ناقانونه شنونکو او قاچاقبرو په ولکه کې دي. کتونکي وایي تر هغو چې په ولسوالیو کې حکومتداري مضبوطه او د دغه قانون امنیت ټینګ نه شي او د کانونو غیر قانوني کیندنې داسې دوام وکړي، نه یوازې به دغه ستره سرمایه چې د هیواد اقتصاد تر بل هر وخت ورته اړتیا لري د لاسه ووځي، بلکې دا واړه واړه قاچاقبر به هم د نشي توکو د سترو قاچاقوړونکو په څیر د حکومت د مهاره ووځي او د هیواد ستر کانونه به د قاچاقوړونکو لاسته ولویږي.
د خلکو ترمنځ دا خبره مشهوره ده چې مین نه ویني. دا چې څه نه ویني او ولې نه ویني په دې حکایت کې به واورو چې وږمه رشیدي لولي.
عاشقان نه ویني یو مین به هر شپه لسینده تیریده او د معشوقې دیدار ته به یې ځان رساوه. د دوی له لیونۍ مینې څو میاشتې وروسته یوه شپه چې عاشق او معشوق د څراغ رڼا ته ناست و، عاشق وویل په چپ سترګې کې دی یو داغ وینم. معشوقې ورته وویل کور ته چې ځې لسینده په لامبو مه تیریږه، خیر دی تکلیف تیر که، بیړۍ ته ځان ورسوه چې په خیر واوړي. مین ورته وویل زما خبره دی لکه چې ونه اوریده، په چپ سترګې کې دی یو داغ راښکاري چې ولې. معشوقې ورته وویل دغه داغ مې همیشه په سترګه کې و، خو مینه دې ډېره وه، داغ دې نه لید. اوس چې دې داغ ته پام شوی دی په مینه کې دې کمی راغلی دی. ویریږم اوبه دې ډوب نه کړي، دا سیند ډېر خونړی دی، ته د مینې په زور راپورې وتلې، مګر اوس چې دې زما په لیمو کې داغ صحیح کړ حسینه اوبه دې یوسي. مین ورته وویل تر ځان را باندې ګرانې، ویره مه لره، لمرونه به ومري خو ستا د مینې اور به مې په زړه کې ونه مري. او کله چې مین د ستنېدو په نیت راپاڅېد، معشوقې د خدای په امانی په وخت کې بیا ورته وویل ګوره ګوره سیند ته ځان مه اچوه. مین د معشوقې د تشویش د کمولو په خاطر وویل په سترګو بیړۍ ته به ځان ورسوم. په هغه شپه چې عاشق څنګه سیند ته ورکوز شو چې پورې وځي اوبه یوړ.
محمد رفیق ریحان د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړي مکتب نه دی لوستی، خو له شعر سره مینې نه یوازې ګوتې له قلم سره آشنا کړې، بلکې دا احساس یې هم ورته پیاوړی کړ چې خپل او د چم ګاونډ ماشومان لیک لوست ته واچوي. زموږ همکار داود تپان له ښاغلي ریحان سره مرکه کړې ده، ورته غوږ بشو.
د ازادي راډیو د ادبي راډیو مجلې درنو اوریدونکو، د دې اونۍ مرکه مو د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ د یو خوږ ژبي شاعر محمد رفیق ریحان سره کړې. رفیق ریحان با خپله لا پیژنګلوي د خپلې خولې نه راته وکړي.
تا پان صاحب څنګه چې تا مانه وپوښتل، نوم مې محمد رفیق دی، تخلص ریحان کوم، د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ د الهیلو د کلي اوسیدونکی یم.
یو خپل شعر راته وایي.
دا زما غزل دی، تقریبا درجن د مخه مې لیکلې ده. غزل دی وایي چې دید واخیستم داد واخیستم یو یوړم لري، سرګو کې نقاد واخیستم یو یوړم لري، غر و ما خوستا انتظار خاورې کړم خاورې خاورې چشوم باد واخیستم یو یوړم لري. وای څو درنو درنو چپوې لار کړه رانه ورکه، څو درنو درنو چپوې لار کړه رانه ورکه، غم د خپل هیواد واخیستم یو یوړم لري. وای چې شی بنن پستې د نفرت خېلو دړې وړې، شی بنن پستې د نفرت خېلو دړې وړې، پیکر د جهاد واخیستم یو یوړم لري. ماتر هیڅ د ځان د خلاصون ونه کړې شو هڅه، ماتر هیڅ د ځان د خلاصون ونه کړې شو هڅه، بیا د ګور یاد واخیستم یو یوړم لري. وای چې نلرم د چا د بربادې فکرونه زلکه، نلرم د چا د بربادې فکرونه زلکه، زه خو دې برباد واخیستم یو یوړم لري. وای چې تا به ویل ما نه منل و ریحان لاس راکړه، تا به ویل ما نه منل و ریحان لاس راکړه، غیږه کې فساد واخیستم یو یوړم لري.
ریحان صاحب دی غزل پاړه راته وایي، تاسو ډیر غزل لیکئ که نظم لیکئ او که په نورو صنفونو کې هم کار کوئ؟
زه که رښتیا درته ووایم، په غزل مې تنده هم ماتیږي، غزل خوند هم راکوي، غزل لیکم.
تاسو ویلې چې تعلیم کم ده، ولې بیا هم غزل لیکئ، شاعري کوئ او شعر در سره مرسته کړې په دې برخه
کې؟ ډېره مرسته کړې ده، لکه ما تعلیم به هم د مکتب وار نه دی پرانیسته چې ما مکتب ته لاړم، ما قلم یې اخیستې یم چې لیکلې دي. همدا د شعر برکت و چې بس یو رسنۍ بله رسنۍ لولم او اوس دومره کوی شم چې خپل ختم لیکلی شم.
یعنی تاسو د شعر له برکت خره
شعر له برکت لیک لوسم زده کړی دي، او ان شاء الله داسې ډیر ما خبره شته لیمه ته خلکو ته مې لغتم خود لیدې شي داسې واقع داسې د داسې داسې
خپل ماشومان دي د شی د فکر کوم د شعر له برکت د خپل ماشومان ټول خوانځي ته لیک
ټول خوانځي کې دی یو سات په هغه نه پرېږه د مزګر نه پرېږه ما ټول مکتب د زیاده مکتب
په ژوند مستقیم تاثیر کړی. ځینی خلک وایي چې شعر د چا په ژوند تاثیر نسی کولای، ته څه وایي؟
ډیر تاثیر کړی، خپل په ماه ته تاثیر کړی دی چې خپل ځان وګورم، پردی ماشومه مکتب ته کش کړم چې مکتب ووایه.
یعنی دا د شعر
د شعر مکتب دی، ځکه چې ما خپل ډیر تکلیفونه ګللی دي، ډېر تکلیفونه مې په شعر ګللی دي، ځکه ما به په وړو کې ټیپ کې یعنی خپل غزل چاپ کړو، بیا به ما خپل وراره ته ورکړو چې دا ما ته ولیکه، هغه به یې راته ولیکه، هغه نه وروسته به ما جمع
یعنی لیک لوستې رسوی کولې مطالعې.
بس تقریبا د یو کال نه راهیسې زه خپل غزل لیکم.
اوس مطالعه کولای شي؟
مطالعه خو اول نه کولای شم، مطالعه اول نه کولای شم، خو لیکل مې نه شو.
اوس لیکلای
شي؟ اوس لیکلم شم، مطالعه کولای شم، مې لیکلای شم.
نو څومره خوان داخلي دي په خوا په پرتله؟ اوس
ډېر ډېر ماته شاعري اسانه شوې ده، اوس لیکل زه خپل لیکلم وکم مطالعه وکم نو ماته شاعري ډېر اسانه شوې ده.
د په خوا په پرتله اوس دې هغه نه څومره خوان داخلي دي لیک لوست نه؟
ډېر ډېر ډېر. اوس نو مې حضرت شاعرانو هم ډېر دي ګوته خبره چې مخکې خبره دې ګوته به شمار وي کرمې ګراګیر وو، اوس ان شاء الله چې هر دویم نفر شاعر دی.
غزل ته په کوم نظر ګورئ؟
غزل ته په دې نظر ګورم چې غزل زما خوښېږي هم، او غزل لیکایم شم، په غزل مې واسم بره ده، او غزل خوښوم د هر چا، غزل د هر ښه شاعر غزل خوښوم.
غزل څه ډول یو صنف تا ته ښکاري؟ په شاعري کې اسانه صنف ده که نه ګران صنف ده؟
که اسان وي او که ګران وي، خو ماته غزل اسان دی.
نه په عموم کې څنګه در
په عموم کې بس نو هر چا خپل هغه د زوق د څوک سره کوم خو وایي سره څوک کوم وایي خو ما ته خپل غزل خوندم را کوي او غزل وایم
تاسو د غزل په اړه ویلي یو بل غزل هم که در سره یې اورېدونکي به خوند ترې واخلي او موږ به هم ورته غوږ سو وا به یې ورو در سره
غزل دې خدای وکړي چې سفینه په دغه کې لاړ شي در سره ویاړ کوم په دې چې اراده مې د روانه ده نیت کې د توبې یم وده مې د روانه ده تا ته یې در لیږم خدای تیره نه قبوله کړه زړه نه راغله خولې ته او توبه مې در روانه ده چې اوښکې اسویلي سوال او زاري مې در په لاره دي اوښکې او اسویلي سوال او زاري مې در په لاره دي دا د عجزۍ په نوم جرګه مې در روانه ده چې ځکه متلي غواړم د شپې په ژړا موړ نه یم ځکه متلي غواړم د شپې په ژړا موړ نه یم شپه بیرته په دې غواړم چې شپه مې در روانه ده چې ته په خپل کرم ورته د لارې پراهي ورکړه ته په خپل کرم ورته د لارې پراهي ورکړه لویه د سوالونو کاپیله مې در روانه ده وایي چې ستا یاد کې دی ځکه دغه شپه نوره اوږده دي شي ستا یاد کې دی ځکه دغه شپه نوره اوږده دي شي خدایه زر دې نه ځي شوګیره مې در روانه ده شکر د زړه سیمه مې اوس کرته برابره شوه شکر د زړه سیمه مې اوس کرته برابره شوه بس د ذکر فکر کرونده مې در روانه ده اخري بیت دی چې خدای د بهنې ځای کې ما ریحان ته ځای راکړه خدای د بهنې ځای کې ما ریحان ته ځای راکړه ساره نه تا یوړه جنازه مې در روانه ده
مننه ریحان صاحب څومره وخت کېږي شاعري ته مو پیل کړی یا شاعري مو پیل کړې ده
تقریبا زما د شاعرۍ خو په 1990 کې ما شاعري پیل کړې ده
یعنې د هجرت پر مهال
د هجرت پر مهال پر مې جنسې ساده کې مونږ استوګنو له هغه دمه زما شاعري تر ما ته ګوره شاعري کومه
تر اوسه پورې دې کومه شاعري ټولګه چاپ کړې یا دې کوم شعرونه چاپ کړي
بعضې مجالو کې رسنیو کې چاپ کېږي خو تر اوسه شخصي کومه ټولګه ما نه ده چاپ کړې او بس تذکره مې چاپ کړې د شپې رسنیو ته هغه د ټولګه دې هم چاپ کړې ده او یو بل نخترو کې سندرې د اریوب ځازیو د شاعرانو
تا خپل راټول کړي
ما خپل هم دې راټول کړي ځنه ملګري راټول کړي درمل ټول کړي دي او صابر بیرې
د تا شعرونه
چې زما شعرونه شته دي
تر اوسه پورې به دې څومره شاعري کړې په دومره عمر
تقریبا تر اوسه به زما یاره تقریبا بې مبالغې چې ووایو درې څلور سوه شعرونه څلور سوه پورې شعرونه به مې ووایو
نو ولې کتاب نه چاپ کړې
بس مکنه د مسایدا شوی چې کتاب ته لاس رسېږي
خو کتاب په ډېرې اسانۍ سره چاپ کېږي که تاسې ورته زړه نه زړه
هغه دی خو تاسې غوندې مرګلي چې لاس راکړي موږ به سره روان شو
مننه ولې نه موږ به خپل همکاري در نه نسپمو بیا هم که نظمونه دې لیکلي داسې نظم در ته یادېږي
څلوریزې به درته ووایم خو نظم نه لیکلی سر تر پایه چې په خپلو اوښکو ډوب یم سبب دا چې ګیر اجران کې د محبوب یم د ریحان سترګې به بیا کله بنا شي خپل سو پسې لوند شوی زه یې کوي
وا ډیر ښه ریحان صاحب شیری سین په ډیر زیات دی تاسو ویلې موږ غزل کې کار کوو یوازینه یو لامل راته په ګوته کوي چې ولې په غزل کې ډیر کار کوي
لامل دا دی چې په غزل مې مینه ماتیږي د زړه بوج مې سپکوي غزل کله چې په ما ته الهام راشي نو بس غزل ولیکم غزل
بل په هیڅ غزل چوکاټ درته
آسان ښکاري په بل څه مې واسه نه رسیږي
هغه څه سي تر اوسه پورې دی په زړه کې ستا او چاته دی نه دی ویلي را سره شریکوي
مننه نس ډېرې خبرې دي چې چا ته سرګند شي ډېرې خبرې دي چا نه پټې ځنه خبرې پټې هي
ولی ولی نه سرګندوي
بس ټول عامل به شاته وینو
یو غزل هم راته وایي
غزل درته وایم غزل دی چې الله دې نوره اضافه کړي ستا وفا او ښکلا خدای دې خوابه دې سره نه کړي زړه زما او ښکلا زما په فکر ملاتړ ورنه ضرور په کار دی سرغړوی نه دی په کار هیڅ لا رښتیا او ښکلا تیاره پلوی دي تیارو پلو ته مخه وکړي زما اړینه غوښته غواړم برڼا او ښکلا په حق ساری به درجه لوړه شي ستا د حسن هیڅ سره سر نه خوري جانانه استغنا او ښکلا چې دا یوه لویه لورینه ده چې شوې ده پرې دا یوه لویه لورینه ده چې شوې ده پرې بس خدای یو ځای کړي اریوب ځازي پکتیا او ښکلا په هیڅ صورت به یې تر څنګ د اشنا ونه غواړم په هیڅ صورت به یې تر څنګ د اشنا ونه غواړم یو ځای هم چرته اوسېدلی شي بلا او ښکلا د خوشحالۍ الفاظ به خولې نه د پاچا وانه وري د خوشحالۍ الفاظ به خولې نه د پاچا وانه وري که زړه بدی چرته کې راغی د پاچا او ښکلا وایي چې څنګه به خپل نکړي مقام د بری ستا د ریحان څنګه بخپل نکړي مقام د بری استاد ریحان یو خواته تک سپینه خوله بل خوا دعا او خلا
ډیر خسته. ریحان صاحب کوم پیغام لري خپل د ازادي رادیو اوریدونکو ته او خپل مینوال؟
بس مننه کوم چې تاسو غون ته شخصیت راغو مسره مرکه وکړه او مونږ یو نه زولو په دغه وخت خپل کیوتی وخت سره ضایع کړو. پیغام مې دا چې ټول ورنه بل زما غون ته به سیوا د پاتې نشي تعلیم ته مخه کی د تعلیم له لارې خپل وطن ته خدمت وکړي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
تیر دوشنبه د پښتو ژبې وتلی لیکوال شاعر کرکتونکی او محقق ډاکټر راجولی شاه خټک د ورپېښ ناروغۍ له امله پاک ورسید. ارواښاد خټک د نورو ادبي فعالیتونو ترڅنګ د کرکتنې او فولکلور په برخه کې ډیر کار کړی و. لیکوال شاعر او کرکتونکی طاهر ځلان د ارواښاد خټک کار په دې برخو کې له نورو متفاوت بولي. نوموړی وایي
ارواښاد پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک د خدای وبخښي یو له هغه لیکوالو څخه و چې په کرکتنه کې په واقعي ډول باندې د مسلکي توب پلوي توب کاوه او استازولي کوله. هغه په دې معنی چې یو خو د دې زده کړې په همدې برخه کې وي، تخصص یې په همدغه برخه کې و، او دویم دا چې ځینې هغه موضوعات یا هغه برخې چې زموږ په ادبیاتو کې یا نه وي یا په ډېر کم کار شوی و د هغې سره یې لیوالتیا هم لرله او ډېر کار هم پرې کوو. چې یو نمونه یې مونږ د هغې هغه کتاب ادبي مکتبونه بللی، خو په ادبي مکتبونه کې د هغه د نقد اړخونه او هغه بیلابیل خوځښتونه پیژندلي راپیژندلي او رامعرفي کړي دي چې په نور نړۍ کې په پرمختللو ادبیاتو کې هغه رامنځته شوي، او په ټوله کې لکه په نړیوالو ادبیاتو کې د یو بدلون سبب ګرځېدلی و. دا په تیر کې دغه شی ډیر کم شوی، یعنی زمون د دې ګټه دا و چې زمون کرکتنه تقسیم کې وویشي په بیلابیلو برخو وویشي اسانه کې چې کوم کرکتون کې په کومه برخه کې ښه کار کولی شي، د کومې برخې سره لیوالتیا لري نو هغه کولی شي په هماغه برخه کې کار وکړي. یعنی هغه د کار د تفکیک لپاره یو ډول نوې لاره و چې د رامعرفي فکر د نورو ژبو یا د نورو ادبیاتونو د په خپل لیکنو کې زیاتره په هغه موضوعاتو باندې کار کړی کوم چې د دغه ادبي مکتبونو نه وروسته دي، چې هغه په دې وروستیو پیړۍ کې په نور نړۍ کې په انګریزي ادبیاتو کې په اروپایي او یا هم د سیمې په ادبیاتو کې ډیر مطرح کېدل، لکه په مډرنیزم، پاس مډرنیزم باندې، په کلاسیکیت باندې، په معاصر ادبیاتو باندې، او همدا ډول دغه د نړیوالتوب کوم اثرات چې په ادبیاتو باندې ګلوبلایزیشن په دغه موضوعاتو باندې دی ډیر خوري وري لیکنه کړې وي، چې د نقد نوې لارې تقریبا مونږ د پاره په پښتو ادبیاتو کې د نقد نوې لارې پرانیزي.
علاوه لدینه خټک صاحب د خدای وبخي په فولکلور هم ډیر کار کړی وو، د دوی داسې آثار مم کله کتلې دي چې د فولکلور په برخه کې
د ډاکټر راجولی شاه خټک یو خو بي دا هم چې دی هم په نو ادبیاتو غږی د هم د پخوانی ادبیاتو نظمون خبرو د فولکلور نه دی په لنډیو باندې یو کتاب هم لیکلی دی، ځینې لنډۍ تقریبا په انګلیسي کې په لنډیو باندې هم کار کړی دی. د همدا ډول د پښتونولۍ په نوم باندې د پښتنو په دودونو او د پښتون د پښتون قوم په شناخت باندې تقریبا زیات فلکلوري کړخونه پکې راسپړلې دي هم کار کړی دی. خولي یو په څو لیکنو کې چې ما د دې ولوستلې یو دا خوبی و چې دی کله په فولکلوریکو ادبیاتو غږیږي په مزه مزه دی رزي رزي او د هغې نه یو نوی شی د معاصر ادبیاتو دپاره وباسي. دا یو ډېره ښه خوبي وه د په لیکنو کې. مثلا دی په لنډیو باندې غږیږي، په لنډیو کې بیا دی ځینې انګیرنې، ځینې رواني مشخصات، ځینې رواني ځانګړتیاوې مثلا د دغه قوم دی راخلي، ځینې اسطوري یا مثلا هغه مسایل چې په لنډیو کې ذکر شوی دی بیا وای چې څنګه دین په مثلا په نو ادبیاتو کې مونږ استفاده کوو، بیا د هغه د دغه نو ادبیات سره د هغه ربط ورکول، هغه تړل، دا هم د پلیکونو کې یو خصوصیت. او دا فکر کوم ماغه علت یم دا چې اروخد په کلاسیک ادبیاتو باندې ډیر خپویده، په فولکلوریک ادبیاتو باندې خپویده، او بل دا چې ډیر زیات وخت د په یو داسې ځای کې تیر کړل کده چې کله د زده کړو نه فارغ شو نو د پېښور پونتون په پښتو څنګه کې کار پیل کړ، بیا د پښتو څنګه پېښور پونتون د پښتو څنګه مشهور شو، بیا په پښتو اکیډمۍ کې د پښتونخوا چې ډیر زیاته لکه غنی اکیډمۍ و ډیر زیات قلمي نسخې او کتابونه الته پخانی وو، همدا ډول دغه فلکلوریک مواد ډیر زیات وو، په هغې ځای کې دنده پیل کړه، بالاخره د مشر په توګه هلته پاتې شو. همدا ډول په ایشیا فاونډیشن سره دغه د ولسي ادبیاتو د شفاهي ادبیاتو د راټولونې په برخه کې دی ډیر کار وکړ، نو دی هغه څه وو چې دی د دغه فلکلوریکو ادبیاتو نه ډیر زیات خبرو. ما د ډیره کمه داسې لیکنه لوستلې ده چې مثلا دی پکې د لنډیو نه کار نه اخیستې، دی د لنډیو په ارزښت باندې خبرې نه کړې، یا هم داسې د ولسي داستانونو نقلونو نه ګټه یا یادونه نه کړې.
مننه. یو څه چې بلم د اروخد خټک پیسې کول کی، هغه د دې چې دوی په یو بل برخه کې چې البته کم کار شوی دا هغه دا چې پښتو ډیر آثار انګلیسي ته ژباړلې دي. په دې هم یو څه خبرې راته وکړې، او د دوی د آثار قدر معلومې چې په مجموع کې څومره دي، او د ځینو نومونه هم راته واخلې چې په کومو کومو برخو کې د چاپ شوي خپاره شوي دي.
د دوی چې انګلیسي ته کوم زیات لیکنې تقریبا زچ ته تر څومره خبرې نورو ژبو ته دی چې ترجمه کړې دي یا یې لیکلې دي په نورو ژبو کې، بل خصوص په انګلیسي او اردو ژبه کې، نو هغه زیاتره همدغه د یا مثلا په قومي مشخصات او په د قومي مسایلو باندې دي، ځکه اکثر به هغه نړیوالو سیمینارونو ته هغه لیکنې وي، یا په شفاهي ادبیاتو یا دغه فلکلوریک ادبیاتو باندې دي، یا په مجموع کې په نو ادبیاتو باندې دي، خو زیاتره د لیکنې دي. یو کتاب چې ځانګړی په دې برخه کې دی هغه په لنډیو باندې دی، چې په لنډیو باندې دی کار کړی، تقریبا هغه ډیر زیات یادولې کیږي. هم کله چې د پښتو د لنډیو په اړه په نورو ژبو کې کار کیږي نو له دوی نه ګټه اخلي. ډیر لیکنې دوی په نورو ژبو کې کړې دي، البته هغه په کتابي شکل کې نه دي چاپ شوي. ما چې دوی کوم کتابونه لوستي دي او را رسیدلي یا را سره شته، مثلا د شاعرۍ په برخه کې سنگزار د رحمان بابا په شاعرۍ باندې یو کتاب، د رحمان بابا شعر چې په دې کې د رحمان بابا د شعر بیلابیل صوفیانه، د هغې د ولسي ژوند، د هغې د اجتماعي ټولنیز ژوند، د هغې د سیاسي مفکورې، او دا غوی په نورو مثلا په هومینستي او په انسان دوستۍ باندې چې کوم موضوعات دا غوی په شاعري کې دي، په دې برخه باندې کار کړی دی. تقریبا یو نوی کار ته د رحمان بابا د شاعري د شننې په برخه کې همدا ډول دی، د کتاب چاپ شوی دی، سنگزاری د خپل شاعري کتاب دی، د روحي ادبیاتو په اړه باندې